پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. د ازادي رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 اورېدلی شي. د دې غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمي خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې بروانه اونۍ راروانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکې اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وکړه.
100% انشاءالله ما منتظر نمې سه ولایت هستیم کې دو ولایت تکمیل شوه بنا به مشکلات حوزه جوی کې د بدخشان او فاریاب مشکل بوده او انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د 4 ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو 2 ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمیر نور ملاتړ یې د دغه بهیر مخه نیولې و د 1409 محلونو رای بیا شمیري او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان پشپژمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو تر رسیدلی او په کابل کې خپلې 2 ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو 2 ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمیر نور سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالفت دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښي برخه ونه لري. د همدارو زویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیه، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړه شوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یو حده له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استاذ جرګي برای نه وخت د ولسمشر ډونلډ ترامپ استیزا ترای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مختوړي. ترامپ چې د امریکا 53 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ پر مهال درېم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی، د دواړو تورونو په خاطر د استاذ جرګي چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن سوی چې له یوه بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره پروانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپرېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغه اشاره د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د ګټلې وو. ترامپ خپل پلویانو ته ویل داسې احساس نه کوي چې دای دی استیزا سوی وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي راډیو ته ویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان که بحث در آتش بس و کاهش خشونت و گفته می شد
دا خغلی مانوی او همدارنګا څو نورو هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې درواب راوچی. کابل ته د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به مو وری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
صد فیصد انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده.
بشپړ ریپورت پیلرو. دا بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاري چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وختو. نور ریپورټونه هم دراوروو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یو اربیا مو هر کله کو دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره یې په غونډو کې ګډون کړي د څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل په سټډیو کې ده. فیروز عزیزی خبرونه ته ستړي مشي. نور حال بل تاسو وو.
مننه انسف. سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. یو شمیر افغان سیاستوال چې لزلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره یې د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
آنچه که نسبت به گذشته
دای وای هغه چې د هغه یعنی زلمی خلیزاد په خبرو کې نه ویوه د تاوتریخوالی د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګه داسې یې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې که چیرې پر افغان ځواکونو حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښیږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بیرته له منځه لاړې شي. ښاغلی منوی وایي د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهالي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیزاد په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیزاد سره زلمی خلیزاد ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دای وای زمونږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دې وشي چې د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کې هدا اقل دوه یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دې قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو له لوري لس ورځنی وړاندیز منلی او بخې لس ورځنی وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام لیکلی چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیدکاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیدکاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخې د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انصیب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوی پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی د کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د دې خبرې وضاحت ورکړ او وی ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه فیروز عزیزی له تاسو نه. دوستانو په کابل کې زما همکاره فیروز عزیزی و چې تری و مولیدلې او شمیر افغان سیاستوال وای زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوه. په دې اړه مو د نورو اړخونو څرګندولې هم په ریپورت کې واوریدي. دا د اسادې راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یو بار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتمان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون رسیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسیون له دې پرېکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ځل لنسبت تیر ته جدي ښکاري وي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزي له لارې کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتما پایله اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د اوو ولایتونو له ډلې چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته را رسېدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راواستول شي. خو ښاغلي مل نه پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاءالله منتظر یم. دا وایي 100% انشاءالله موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی را لېږل شوي. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر ریاکشن بې پوره وروسته تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا که کم وي یا که زیاته وي دا قابل د قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عصمت الله مل ځواب دا دی چې په 20 ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان له پریکړې هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی د وای نور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تراتونکو دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایلې اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي محلويش داګیس کړه ده دونه په لومړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال داسې محال راتلونکې اونۍ د تلی میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکوي چې له دې وړاندې کمیسیون دوه ځله انصیب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ له دې وړاندې ویلي وو چې د محال ویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو له کبله و. خو انصیب یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم څو اقتصادي خبرونه خاطر پردې سره اوري.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په 1100 هکتار ځمکه کې غني کرل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوین عباد الله میاخیل وی لدی 1100 هکتار ځمکه څخه به 15,000 ټنه غني ترلاسه شي. خاغلی میاخیل نن آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالیو کې شاوخوا 10 فابریکې د غني د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او پانګونې خونې وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالداري په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونې رئیس نصیر عالمیار نن آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د ښاغلي عالمیار په خبره د دې خونې مدیر هیئت هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري په برخه کې د نوې خونې رامنځته کېده د یادو 5 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږۍ په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ څلوېښت پوله، یو ایرواتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع راخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او سره سره په استډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استزاد پریکړه ولې کړې ده؟
ان صاحب، ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع یو څه نور هم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه یمرسته وخت د ول صلاحیت ای څنګه ناوړه استفاده کړي؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کیږي چې ترامپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزار لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپالو غوښتنه کانګرس کړې وه، او هم شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلي وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندي سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وخندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استزاد شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استزاد څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو استماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استزاد پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استزاد دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استزاد لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه هم لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرته لري شي، د سنا جرګې دوه درېیمه برخه غړي باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استزاد کړي دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. اسمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استزاد ته د رای ورکولو په اړه معلومات را سره شریک کړه.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
غفلت تی او که جګړیز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی. د هلمند چارواکي هم منی، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ د یو جنرال وژل شو په راروانه میاشت کې رامنځته شوي دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکوي.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل سو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استقامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته. او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي، هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوې ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراج کمربند ته تللي یاست، هغه خزی تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله، دا هغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدوی کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنیم تا برک همان ولاد تنایل و سری خبر کنم. مدام از وقایل چی وقت برابر بندی کشید سری بان وقایل تو رویکلی. پدی برابر بندی مرد است سر دماس بندی وی که وربانی بعد وسی بیار بیاید دستوری بر خبر بندی پیوستی. سرکه چی وربان دخوان استان دخوک نپارخو. پدیر ش خبر داده اجرا خبر پازاییه.
اورور دغه خواهش کی د مور د کندار د پولیسو معاشات کولاندې تقریبا دغه دوه میاشتہ مو تماشه نه جره کول سی چې معاشه نه کوي کې چې نو ورته مالک علامه پر نوې کېدو دی نو کار مالک راوړي وسته مون باندې څو مو د دوه میاشتہ ماشینه نه کول کې چې مو دغه څه د وړ مقامات خبر ورکړي
اورور زما غوښتنه دا ورته تقریبا کم دغه لګیږي د برښنایي تذکیرو شو شي.